السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 25 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډلیزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسائل هم لرو ده هموري چې افغان سکان وی نور افغانستان دوی تخوندینه ده او لدیزه وزي دا خبره د دوی استاذي نارندر سنگ خالصا کړی ده خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرچکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 25 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ و په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 25 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې اته نور کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچي سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شیبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یو ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوی خو چاته پکې مرګ جوړه نه دا وختي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له امله وا چاته مرګ جوړه ونه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوې قرباني یوه 50 کلنه ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره رعایت کړی ورغلې وه په بخښنې سره نه وتللي په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سرایت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې 50 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 40 ته رسېدلی تر اوسه هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له خپل اړخه ډېر هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپله هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې 2-2 له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحیه قانون اساسی کشور بود
خغلی عبدالاوی موږ هغه څه چې د اساسي قانون د روحیه سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د دې لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه $1 میلیارد خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های $1 میلیارد ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډېر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تېره بیا اشرف غني او خپل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله دا دي چې وضعیت ډېر حساس دی او باید دواړه ورته ډېر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تیر شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتیری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تېر شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتيار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میر یوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایران غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پېښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پېښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن دیارلس کاله مخکې چې هغه مهال اته 50 کلن و په ایران کې تریتم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله. په ایران کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو له سر له نن نه بندیز لګول شوی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تام نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې بیا ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 15 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو حملو سره خپل کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدهد. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون د کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګوردواري کې بریدو شو او 15 تنه یې ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسي جرګه کې د افغان سکانو هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبه په ورځ د سکانو په درمسال وسوه او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې اخیستې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 25 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د دغې ډلې د ریښې کاګلو او د حملو د دفع کولو لپاره هڅې زیاتې سوي دي.
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګي بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي او هغه هم خواره واره او په پټه بڼه. د داعش ډلې د حملو د دفع کولو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تیره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په کابل کې د څلورو ډله ییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې راپارولی دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې په تیره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ زوبله نه درلوده. خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل شول او 80 نور کسان ټپیان کړل شول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د تراحي توان لري، نو څنګه کېدای شي دا ډله ورځ بلې ته کمزور شي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت لازمي وایي چې داعش وسله واله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حمله داعش په شمول د حقانی شبکې په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش لږه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری یې په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ شوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند غبرګونونو سره مخ شول او آن د دغې ډلې سلګونه سرتیري له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله نو په افغانستان کې امن ځای نه لري او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زویمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 2129 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصه وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. ښاغلي خالصه د خبرې داسې وخت وکړي چې تیره ورځ کابل ښار کې د افغان سکانو عبادت ځای ګردواري باندې حمله کې 25 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوزولو مراسمو ته نږدې هم 14 نه شوي خو مرګ ژوبله نه درلوده. دیوا نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښ کې تویبي دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي ترڅو د وروستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا د دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیښه کې 14 کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسم کې ازادي راډیو ته وویل پنځه ترونه مشهیدان شوي. شیشو دوه می د مزامن شهیدان شول خو هم می هم شهید شو پرون ځان مرګی کې موږ د افغانستان کې سکړي نه کور لرو نه تلال لرو سلا نه لرو د خلکو کورونو کې مو غلا نه کړی چې موږ به د هر وخت ځان مرګی بریت کوي باید زموږ غم وخوري موږ نور د ښار کې ژوند نه کوو نور موږ د ښار کې ژوند نه کوو دا پنځه ویشت مړي د ګردوارې څخه شمشان ته د سوځېدو یا سسکار مراسمو لپاره وړل شول د سسکار یا مړو سوځېدو مراسمو ته نږدې هم د چسپکی ماین یوه چاودنه وشوه خو مرګ ژوبله یې نه درلوده کابل ښار اوله اوزه کې د چهارشنبې په ورځ د افغان سیکانو پر عبادت ځای برید وشو دې برید کې شپږویشت کسان ووژل شول چې پنځه ویشت یې افغان سیکان وو په وژل شویو کې ولس سړي او اته ښځې او ماشومان ول د برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی په ولسي جرګې کې د افغان سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصا هم دې مراسمو کې ګډون کړی و دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي ښاغلي خالصا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنود وشو وروسته له هغه ډېری کورنۍ هند ته لاړې اوس اهل هنود ډېر اندېښمن دي دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما یې ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هېواد کې ژوند نشو کولی ماشومان مو په امن کې نه دي ښځې مو په امن کې نه دي موږ ته نه یو هېڅ ډول اسانتیاوې نه لرو موږ مجبوره یو چې دا وطن پرېږدو په ولسي جرګه کې د افغان سیکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سیکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمېدو دی د سیکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده بلستانی زیسب
ډیره مننه دیوان نادر والا کابل له موږ سره خبرې کولې د رپورت جزئیات مو واوریدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سیکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي دا خبرې وروسته له هغه وشوه چې پرون د کابل ښار په مینز کې په د سیکانو په یوې ګوردوارې چې په شور بازار کې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا برید وشو او پنځه ویشت افغان سیکان یې ووژل او اته نورې ټپیان کړل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړې ده هغه ویلي چې یو طرحه ولسمشر ته سپارلې ده د دغه طرحې په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږېدلی یو
منګه دا غټ کارونو کې چې تاسو ډېر خطر لاندې تاسو ګوري دا واقعي چې دی دوه ستر بل زیاتیږي نو کېدای شي پر اترون کې څو ورځو کې ډېر زیاتې واقعي چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګه دا وړو ولایتونو کې چې دی نفوس یې چې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېر استراتیجیان یې عملی کاندو تر څو موږ شو کړی ته یعنی د دې مخنیوي وکړو فرض مثال منګه ماچ په دې طرحه کې دا غټ ولایت فرض مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېر هیڅ جانی عملی شي ترڅو د تدبیر کاندو په دې کې ما ډیر ښه عادت په موضوع ته اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې دا دی خپل کمیسون مشري ولسمشر وکي او نور ادارې پکې غړي توګ ولري او د دې دا څنګه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کی په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا 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 یعنی رهبری کی او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وښ نه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستانه رهبری کی او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکات مسله ډیره مهمه ده تاسو ګورئ موږ پالیسار هي او مقررې او شان ډیره کړکې جنې دي نو که یو شی موږ عاجل په کارو سی دا به تقریبا میاشتې یافتي وخت ونسی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضرور شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه اوسنۍ طرحه کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متضرر کېږي، فرض مثال ټیکسیوان دی، کراچیوان دی، دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی، بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کېږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچیوانو داخل چې دی، دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچی نه، یعنی یو دوه متره کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي، او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي. لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لرګی دی، هغه وړاندې کوي، هغې کې پیسې اچوي، دوی توکي را جمعوي. فرض مثال، بل مثال، په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې، فرض مثال، یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا 30,000 کولی شو چې مونږ اته کوره، یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگاه نه دی تمویل کړو، او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته مې اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال، د 10,000 نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، 10,000 یو کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. دا بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال، دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې غټلغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکړو، منډۍ کې همدا اوس سلګونه کسان کته او پورته کېږي، او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي، بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کېدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي، دا دوکانداران دي، خپل سمپلونه هلته ځای ورته کېږدي ووهل شي، او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال، یو کس راځي، دینه شیان کی غواړي، نو دوی کولی شي چلته آرډر ورکړي، او دوی خپل کم ذخایر چې په دننه منډۍ کې دي، دوی ته ټلیفون وکړي او دا غلطه ورته ورسوي. یعنی ګڼې ګوڼې نه به په کابل ښار کې دننه خلاص شي. مارکیټونه مې ټول تقسیم کړي. فرض مثال، طرفان خو نه شي کولی، طرفانو ته مې داسې دغه شرای شهزاده کې ډېر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دوکان خلاص شي، یو څه خلاص نه شي. یعنی دې ټولو مواردو ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړې ده. ټول موارد مې پکې څېړلې دي. باید قدام علی شي، نو دا ټول ګڼې ګوڼې، دا ټول جنجالونه خلاصېږو. تر څنګ موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کوو، لا تاوان پکې نه کوو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څه وشي؟ که یو څوک دنده لري دی باندې بیرته کور ته راځي، څه رقم احتیاط وکړي چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نه شي، یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کړي خپل کورنۍ غړي ته؟
ګوره، زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکړم. دغه د ټولو مطبوعاتو نه ویل کېږي. دې ته اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرحه کې ویلي، دولتي ادارو کې څوک کار کوي، یعنی هغه چې موثره نه دي. فرض مثال، ډرایور دی، صفاکار دی، یا نور واړه مامورین دي، دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان، فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی، هغې ته هم صلاحیت د عرش صلاحیت لري، د امضا او شیانو هغې دي، یوزه یې حتی د موټر دی مهنو خپله چلوي. یعنی دا ګڼه ګونه به راحکمه شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما داسې موضوع ته اشاره کړې، فرض مثال هلته غرفې دي، یو نفر کولی شي چې دا ټول ریسک واخلي، او هغه هم ټول دغه کم پروټکټیو ټولس چې دي، دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسېږي، هلته مراجین که راځي، مختلف ځایونه ورته څوکۍ لرې لرې کېښودل شي چې مراجین هلته کښېني. که چېرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي، د دوی ډاکومنټ جمعېږي، او دوی ته بیا د دوی شمارې اخیستل کېږي. او کله چې د دوی ډاکومنټس خلاصېږي، دوی ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي، تاسو خپل ډاکومنټس واخلي. په هغه اسنادو کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړي، کوم یو ایمرجنسي دي، یو ساده حالت کې. ایمرجنسي که اوسېږي، هغه کولی شي چې زر ادارو ته دننه ولېږي. ولې هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي، هغه باید څو ساعته پاتې شي، تر څو وایرس که چېرته اوسېږي هغه مړ شي، او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بلې موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نه شي، یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نه شي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو. هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي، هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو، او هغه تسلیم نه شو، هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې مودې آفت وروسته بیا پرې کار کوو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیې څه دي په دغې طرحه کې؟ مثلا دوی په چک پوینټونو کې درېږي، تلاشۍ کوي، کومو ځایونو ته چې مهم ځایونه دي هغلته د خلکو د ورتګ په مهال هم دغوی تلاشۍ کوي. یعنی ممکن که یو کس په دې وایرس اخته وي، نو ټول مراجین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغسې حالت کې؟
چک پوینټونو کې چې دي، هغې ته هم ټولو ته اداره کړی دی چې باید دې کې پروټکټیو هغه کوم کالي چې د دوی صحت لپاره توجه کوي، هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه ماشومانو په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پرې نه ښودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د سیکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاینه جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنی دوی د هغه بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کې هره ورځ دوی توکي وړي او راوړي، نه چې دا هم مشکل پې کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوهمه لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیانو په حق لما ډېره موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات وي، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه تاین او تمتم یا لایم کوي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده بند شي. یو که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرنسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین. نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره یو په ټلیفون یا په هر چې وخت ټکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافی له موږ سره وغږېد طرحې جوړه کړي چې څنګه د وایرس مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی. تر چین او ایټالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ درېیم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې پکې ثبت شوي. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د امریکا د سنا غړو د $2 تریلیون هغه لایحه تایید کړه چې په بیړني ډول به په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي. دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیې او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. د امریکا په سنا کې د لایحې لپاره پرون رایګیری وسوه او ټولې شپږ نوي مثبتې رایې ورکړ سوې او هیڅ سناتور مخالفت ونه کړ. له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي. هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډېر وخت ونه لګیږي. د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشیه یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28مه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورواستول سي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې له مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي. د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده، او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو. په واشنگتن کې تر لسو کسانو په یوه وار د رایو ځای کېدو اجازه نه لري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګنده شوی چې په متحدو ایالاتو کې په COVID-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18,502 ته رسیدلی دی. دا تر ایټالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی. په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي. $380 میلیون به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي. همداراز هغو مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په کورونو ناستي یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي. همداراز روغتونونو ته به د کورونا وایرس له امله په COVID-19 ناروغۍ د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل، دوا او نور امکانات برابر سي. په نوې اقتصادي بسته کې ډېرې پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړې شوې دي. د برخې ته به $50 بلیون ورکړ سي. څو نږدې 500,000 کارکونکو ته تنخواې ورکړي، او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي.
ستاسو له پیغامونو
چارواکو لخوا تجارانو خرڅ شول، بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کچیر خپل چارواکو سره مرسته کوي نو د غریب او بیچاره نوم قربانی نه دي. همدا چې د مرکزی حکومت خپل چارواکو ته دا غنم او دا وری دو درېونه کې چې د نشنګ له سوای لاره بنده ده. زموږ کاروا چې خپل منځو کې په کورو باندې دوه دي او تقسیمول باندې د دې لاره سره زموږ سره نو کړی چې دا لاره خوشي شي. والسلام.
جی محمد صادق ہم خرما پرشان اور رئیس ہم جاتا جے جوڑی گی اور منطقہ کی مسائی منڈی کے سرائے کے ملک دا دے اس نم متر زور کھڑے دا اس سلور طرف دا پنجے پنجے متر سڑک نم نم سڑک لاٹ چپس یہ دو ترین نفر ہم لان دس ہو پتا ہے بچ کے ہونے جگہ جیت زنگوں کو کبوت زنگوں کو اس کو کم درک نہ دے بس خلق حیران پر سے اس کے لاٹ شکل کو بس سا سے نم تقاضا خواہش لڑو سے داغا جنو گاگا مسلم تو ورس ہوئی بس نور دا وقت میں سوڑے پاو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوګاست څلور نیمه بجې شوې ورزو لاندې خبرونه ته نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردواري د داعش اسلامي دولت جلی په برید کې وژل شوی وو. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېری مثبتې پېښې پکې ثبت شوې په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی یوه ښځه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړه شوي او د اخته کسانو شمېر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسېدلی. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي له خپل اړخه ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرال ادارې دغه پخوانی اجنډ په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره له نن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي، له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثره شپې ورځې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیرې شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکي احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ دا غته نه راووتو. هلته پټه پات شو، بزیم پات شو، کور پات شو، بس موږ یې سره راووتو. دلته چې راشي نه راسه څوک کومک کوي. یو ځلې فقط لږ دال او غوړي راکړي، نور هیڅ هم نه دي راکړي. ایران چې اوس دا چیرته ځي چیرته ورکیږي.
دغه بیزای شي وی وای مرستی په نوم راضی خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکټه شوه محمد حسین وای
عادل د چرالو سر بنام نشته ورو را جانا، بس چې چاله زیور ورو را جانا نه کومک کیږي. یو ویل د ورشارې زو ک به ویل وی ول تارې زو ک ورو را جانا چې ور شو هیڅ هم نه کوي. بل ورځ راغلی 200 روپۍ نه نه غونډ کړو ورو هیڅ نه ملاوي. بس یو بس ور شو هغه ویل ته ور شو بل ورځ چینار ډبې لاړو هغه چې دل دنه پټرکونو مال راشي پېښلې موږ چې ور شو هغه خپل وایغه.
د څوکۍ ولسوالۍ لدی بغل او د نورګل ولسوالۍ له مزار درې راکټه شوې کورنۍ د ورته ستونزو سره مخ دي، خو مسؤلین وایي چې اکثرو بې کوره شوو سره یې مرستې کړې او اوس یې دا هڅې پیل کړي چې بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې کورنۍ ته د مؤسساتو له طریقې د دولت له طریقې کافي اندازه غذایی مواد، غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هرې کورنۍ ته 3000 افغانۍ دا ورته ورکړل شوې. خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګشت لپاره زمینه مساعده کړو، کلینیک او مکتب او ویالي او کانالونه هر څه کلکار وتلي بیرته دا احیا کړو.
د کونړ ولایت اړوند ډیورند فرضي کرخې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له ویرې او له نورو ځایونو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپلمنځي اختلافاتو او نامنیو له امله کډې کولو ته اړ شوي. دوی وایي عاجلو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د نه ډیر شو نویو مثبتو پیښو په ثبتولو سره په دغه هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید. دا نوې پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې. اوس مهال د پاکستان، سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. په خیبر پښتونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 19 نیټې پورې تړلي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 8 او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښتی دی. د پاکستان مرکزي او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه پر ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسېدلی دی. په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو له ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121، په سند کې 414، په بلوچستان کې 119، پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي. همدارس په پاکستاني کشمیر او ګلګیت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 ته رسیدلې دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوې پیښې د مردان په منګا سیمه کې رامنځته شوې چې شمیر 9 دی. د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګا سیمه قرنطین کړې او چاته دغې سیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا بیا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی چې په نتیجه کې د ټولو وژل شویو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوې چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګېدلی دی. پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه، مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 19 نیټې پورې تړلي دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکې میاشتې تر 16 نیټې پورې رخصت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي.